द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ټی وی ریډیو خبری خبرونه ته یو ری بیا شرف لاست زه نصر احمد کاکړیم نن د پنځشنبه ورځ کال 2014 د جولای د میاشتې 28 نیټه د وخت سعودي په کوټه کې د سهار 8:30 او کابل کې 8 بجې او دلته واشنگتن ډی سی کې د جولای د میاشتې 16 نیټه او د شپې 1:30 بجې دي او تر اوس په هم راګرځون تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته د امریکا په کلیولینډ کې د ریپبلیکن ګوند غونډه کې نن د مرستیال صدر په توګه کاندید مایک پینس په خپل وینا کې ادعا کړې چې صدارتي ټاکنې به د دوی ګوند ګټي او په مخالفه ډیموکراتیک ګوند یې سختي نیوکې کړې. د غونډې په درېیم ورځ هم نږدې سیمه کې د بیلابیلو ټولنو احتجاجونه روان وو. د امریکا سرشار واشنگتن ته نږدې د دیرشو هیوادونو د دفاع وزیرانو د داعش وسلوالې ډلې په ضد آینده اقداماتو باندې موافقه کړې او وایي د وسلوالې ډلې څخه به د موسل او رکا کنټرول بیرته ترلاسه کولو لپاره ګړندي عملیات کوي. او د ترکیې صدر له ناکامې پوځي کودتا وروسته په هیواد کې د دریو میاشتو لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړی او وایي هدف یې جمهوریت ته د ورپیش خطرونو مخه نیول دي. اوس هم د دې خبرونو تفصیل. د امریکا پر اترونکو صدارتي ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند لخوا د مرستیال صدر په توګه نومول سوی د انډیانا ګورنر مایک پینس ویلي آینده صدارتي ټاکنې به د دوی ګوند ګټي او دا چې ډونالډ ټرمپ د امریکایانو او امریکا سره مخلص دی. تر دې وړاندې د ډونالډ ټرمپ زوی اریک ټرمپ د ریپبلیکن ګوند د استازو ملي غونډې ته په خپله وینا کې د خپل پلار ستاینه وکړه او ویل چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ښې آینده د امریکایانو په ژوند کې د ښه بدلون راوستلو او په نړۍ کې د هیواد د سرلوړۍ ترڅنګ د ترګرۍ په ضد د مبارزې نه یوازې استعداد لري بلکې دې کار ته لیواله هم دی. د ریپبلیکن ګوند غونډه نن درېیم ورځ هم دوام لري خو د غونډې تر تالار د باندې د یو شمېر ټولنو لخوا د ډونالډ ټرمپ د سیاسي تګلارو په ضد احتجاجونه هم روان دي. د ریپبلیکن ګوند یو مخور سنیټر ټیډ کروز د خپلې وینا په وخت د ښاغلي ټرمپ له ملاتړ څخه ډډه کړې ده. د چهارشنبه پر ورځ د امریکا سرشار واشنگتن ته نږدې د دیرشو هیوادونو د دفاع وزیرانو د داعش وسلوالې ډلې د اخري مرکزونو په ضد د آینده اقداماتو جاچ اخیستی او موافقه یې کړې. د داعش په ضد غونډې ته د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلي چې د نړیوال ائتلاف آینده عملیات به په عراق کې د موسل او په شام کې د رکا د کنټرول ترلاسه کولو لپاره وي. تېره اونۍ امریکا په موسل کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ضد د جګړې لپاره 1560 نور پوځیانو د لیږلو ژمنه کړې وه او ښاغلي کارټر ویلي د نن ورځې په غونډه کې شریک هیوادونو هم اشاره ورکړې چې د داعش په ضد جګړې لپاره اضافي مرسته به کوي. په ترکیه کې صدر رجب طیب اردوان د بیړني حالت اعلان کړی. د هغه وروسته چې د تیرې جمعې په ورځ د نوموړي حکومت د راپرځولو لپاره د کودتا هڅه ناکامه کړل سوه. د چهارشنبه پر ورځ ناوخته له کابینې او د ملي امنیت له شورا سره له غونډو وروسته ښاغلي اردوان په خپله ټلویزیوني وینا کې ویلي بیړنی حالت به تر دریو میاشتو پورې پر ځای وي، خو د ده په وینا د دې معنا دا نه ده چې د خلکو ازادي سلب کړل سي، بلکې د بیړني حالت اعلان په هیواد کې ولسواکۍ ته ورپیش خطرونو مخه نیول دي. د چهارشنبه په شپه هم د استنبول په تاکسین چوک کې د اردوان په سلاحو پلویان راغونډ سوي وو او همدا ډول مظاهرې د هیواد په بیلابیلو برخو کې سوي. د جمعې دروازې له ناکامې کودتا وروسته په ترکیه کې د نیول سوو کسانو شمېر تر 9000 اوښتی چې پکې 6000 پوځیان هم شامل دي. د امریکا د مالیې وزارت په ایران کې میش د القاعده په دریو لوړپوړو مشرانو نوي بندیزونه لګولي دي او وایي دغه کسان و ترګرو ډلو ته پیسې ورکوي. د مالیې وزارت په بیان کې فیصل جاسم محمد الاميري، یسرا محمد ابراهیم او ابوبکر محمد په ځانګړې توګه نړیوال ترګر ګرځول سوي دي. په بیان کې ویل سوي چې فیصل جاسم محمد الاميري چې پخوانی بټالین کمانډر دی له پاکستانی طالبانو سره تماس لري او یسرا ابراهیم د دغه ډلې پخوانی غړی دی. د نوي بندیزونو له مخې به په امریکا کې د دوی جایدادونه ضبطیږي او یو هم امریکایي وګړی له دوی سره د کاروبار اجازه نه لري او نه به هم یو امریکایي اداره له دوی سره کاروبار کولی سي. او راپورونه وایي چې څه ډول د اسلامي دولت وسلواله ډله په عراق او شام کې سیمې له لاسې ورکوي همدا ډول د دوی یو شمیر بهرنی وسلوال بیرته خپل هیوادونو ته ستنیږي. د جرمني یوې نشریاتي ادارې په خپل ریپورت کې ویلي د سیمو کنټرول له لاسه ورکولو وروسته د داعش ډلې آمدن کم سوی او خارجي ترګرو ته تنخواګانې نسي ورکولی چې له امله دغه بهرني ترګر بیرته خپلو وطنونو ته روان سوي دي. یو روسي کارپوه اندري سرنکو ویلي د مرکزي آسیا هیوادونه د وسلوالو بیرته ورتګ لپاره تیاریانې نیولې دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو د ګلو قدر من اوریدونکو سهرنی خبری خبرونی تا لواشنگتن ڈی سی څخه اغواجی است. اگر سرنگی چی وڈان دیتا سو پا خبرونی که واوری دل دا امریکا پر اطلون کسی دارتی تاکنو که دا ریپبلیکن گواند لخوا دا مرستیال صدر پا توگر نمول سیوی دا انڈیانا گورنر مایک پینس ویلی اینده صدرتی تاکنی با دا دوی گواند گتی. تر دې وړاندې د ډونالډ ترامپ زوی اریک ترامپ د ریپبلیکن ګوند استازو ملي غونډې ته په خپله وینا کې د خپل پلار ستاینه کړې. نور چا چا ویناګانې کړې دي او دغه کسانو مایک پینس او د اریک ترامپ د ویناګانو نور څه تفصیل دی دا ټوله به اخلو هم په کلیولینډ کې موجود د ډیو ریډیو همکار محمد علمگیر خان څخه چې هم د کنونشن کې برخه اخلي او هم له هغه ځایه موږ ته تازه رپورټونه راکوي. ستړي مسې او په خیرالی علمگیر خان. کور مودان علمگیر صاحب، تر ټولو مخه کوم دغه راته وایسه چې نن چې کومه غونډه ده چا چا ویناګانې کړې دي او تفصیل یې څه دی؟
بالکل نصیر کاکر صاحب، نن چې کومې ویناوی وې مهمې نو هغه کې چې کتلو نو هغه اریک ترامپ ته کتلو، کوم چې ډونالډ ترامپ زوی و چې هغه به د خپل پلار په حق لبانې څه وایي هغه ته کتنه وه، سینیټر ټیډ کروز ته کتنه وه، کم چې د ټیکساس نه سینیټر دی سینیټر مارکو روبیو ته چې کوم نو کتنه وه چې هغه ته به هغه به څه وایي، دغه شان چې د ویسکانسن چې کوم گورنر دی ریک سکاٹ هغه ته کتلی وه، چې دی بخنه غواړم د فلوریدا چې کوم گورنر دی ریک سکاٹ هغه ته کتلی وه چې دی به څه وایي، او دغه شان چې د ویسکانسن چې کوم گورنر دی هغه به نن وینا کول نه دغه ته به کتلو چې دی څه وایي. اریک ترامپ هغه کار وکړ کوم چې ډونالډ ترامپ بچو په دې کمپاین کې د خپل پلار د پاره کړی دی، چې د خپل پلار انزور د یو شفیق پلار نه د یو مهنتی پلار نه، او دغه شانتي کاروبار او خپل کورنۍ یو شانتي سمبالون چې پلار غنزور اغه د وړاندې کولو هڅه وکړه ریپبلیکن ووټرانو ته، او دا کنونشن کتون کې ته د کنونشن ته کوم خلک راغلي دی اغه ته، او تر څه حد پورې پرون د ډونالډ ترامپ جونیئر په شانتي د کوم مشر ور دی داغه په شانتي نن اریک ترامپ هم په دې کې کامیاب شو چې د پلار غنزور پکې وړاندې کیو ډېر په خړډول باندې داغه تقریبا د عدالت په رینا کې ډیرو خلکو ډیر په ګرم جوش سره هرکلی و او ډیر لاسونو پرکا کې ورته چکت کې وایلي. د اریک ترامپ نه علاوه چې بل کومه مهمه خبره و نن په ویناو کې، نو اغا د تندروا تندروا چې کوم دی یا اسلامي تندروا کوم ډلې دی یا د پلویان چې کوم دی، نو داغي په حق لبانې د ویناو و د فلو کوتاست یا چې په اورلانډو فلوریدا کې د هم جنس پرستانو په یو کلب باندې په تیر ورځو کې په خټه یو افغاني دز کړي وی او پاره کې یو پنځو یو کم 50 کسان وجلیو. د فلوریدا گورنر ریک سکاٹ چې کله راغی هغه په خپل وینا کې ډیر په واضح ډول باندې د اسلامي ترهګرې داغه ذکر وکړو، د تندرو اسلام ذکر وکړو، او ویلې چې اوسنۍ انتظامیه په دې باندې سترګې پټې کړې دي، او دغه شانتي بیا د ډونالډ ترامپ لپاره مقدمه وړاندې کړه کوغه صدر شي، نو هغه به د تندرو اسلام او یا په دې باندې چې کم خلک یقین ساتي نو ویلې چې هغه به دې خامخه مخه به نیسي. دغه شانتي د دین علاوه چې کم د ویسکانسن کم گورنر وو هغه هم چې راغی نو هغه هم دا کوشش کوو چې دغه خبره وروړاندې کیو خلکو باندې دا ورومني چې تندرو اسلام یو خطر دی امریکای ته، او باید چې امریکایي مشران چې کوم دي نو په داسې حال باندې چې کله تر هغري سو کوشي او په هغه ټیم باندې د الله اکبر ناری یا وي یا دولت اسلامي داعش چې کوم ډله خود ساخته دولت اسلامي او یا داعش تر هغه ډله دا هغه سر د پلویتو به اظهار کوي کو په جرمني کې وي او په امریکا کې وي او په پیرس کې وي، نو باید چې د امریکای حکومت په خپل دری سخت کی او دا خبره خلکو دوانه ومني چې تندر و اسلام یو مسله شته او دا د امریکای او د امریکای چې کوم ژوند نه دی ته یو خطر دی. د دې ننن مخام د ټولو نه غټه خبره چې کوم او شوا چې کوم ته اندازه نه و چې داسې به وشي او هغه وشو. نو کو تاسو وای نه زبر تر هغه تفصیل مو یم هغه د ټټ کروز وینا و
مهرباني وکي.
ها ټټ کروز چې کله راغی نو تاسو ته یاد شي چې سېنېټر مارکو روبیو کوم چې د فلوریدا نه د سېنېټر دی او په ریپابلیکن پارټي د صدارتي ځغل لومبي پړاو چې کوم په دې کې د خاغلی ترامپ سیالم پاتې شو دی هغه او دغه شانت سېنېټر ټټ کروز کوم چې د ټیکساس نه سېنېټر دی دا نو دا دوه سیالم پاتې شو دی او د دیو د ډونالد ترامپ ترمنځ چې اوس ډونالد ترامپ کوم چې د ریپابلیکن پارټي باقاعده کاندید ګرځیدل دي د کال 2014 د نومبر میاشتې صدارتي انتخاباتو لپاره د دې ترمنځ تل تریخوالی وو. نن دا اندازه و دي د نمونه تایید هم نه کړی خاغلی کروز او دغه شانت خاغلی روبیو. نو د ټټ کروز چې کله سټیټ تک راوخته نو دا اندازه و چې آیا دې به د ډونالد ترامپ ته نوم تایید وکړي او کو به ونکي. خو هغه چې راغی نو اکه خلکار یو واره بیا وشو چې ریپابلیکن پارټي کې کوم د تقسیم خبره کیږي نو هغه خبره نن ډیره زیاته واضحه شوه او هغه واضحه په داسې باندې شوه چې یو خو خاغلی ټټ کروز چې کله سټیټ ته راغی نو د ډونالد ترامپ ذکر یې هم ونکړ. یو ځل یې ذکر وکړو او ویلی چې هغه ته مبارکي پکې ویلی چې هغه کاندید ګرځیدلې دی خو هغه ته د نوم د تایید کولو لپاره یا دغه د نوم د تایید کولو لپاره یا انډورسمنت چې ته وایي نو دا غي ایسمونه ویل او د دغه لوجه په سټیج کې وار په وار په هغه پسې چې غي سوري او ناري هم والي کړي د دې تقریر چې کله ختمېدو دا خبره په خښوا دین وړاندې میډیا ته پته لګیدل چې دغه انډورسمنت نه کوي خو چې کله دا خبره په خښوا چې د انډورسمنت نه کوي نو بیا خاغلی ترامپ نن یو وار بیا د دین وړاندې د پریس کانفرنس په دوران کې هم چې جاس تیر شو نو ټول میډیا خاغلی ترامپ ته لاړه او دې ځلې هغه کوکنرینه ترانه نه وته چرانه نه وته نو ټول خلکو او دغه شانتي ټولي میډیا پام خغلی ډونالد ترامپ ته شو غراغ خپل کورنۍ سره کیناس. خدای یو سیمبالیک جستر یو اشاره داسې ورکول چې د خغلی کروز دغه تقریر کې خلل اچو او چې کله هغه واچو نو خغلی ټټ کروز دغه تقریر خوده کې ختم شو او خلکو ورپسې ډیر زیات ناری والی او ډیر چې څوري ورپسې والی او بیا غوي کیږي دا مونږ په خپل پارینه کې ویل کیږي دا دلته خوره اوازه د خوره شو چې خلکو د تشریک په دې چې کله الیویټر کې یا په لفټ کې کله کوزیدنه په هغه ټیم کې مو تاسو خلکو ډیر چیرې سوري واله او ډیر سپک سپوري ورته وي دا د پاستیج باندې ناستوا خلکو هغه په چیرې شروع کړ نه بیا امنیتي چارواکو دی په ګیره کې د دې ځای نه او با سلدار نن ورځ یو بده غونډه پیښو او دا سړی چې سبا په میډیا ټول په دې باندې خبرې کوي.
او علمگیر خان صاحب په لنډو ټکو کې دا راته وایسته چې د ریپابلیکن ګوند لخوا نومول شوی مرستیال صدر مایک پینس هم خپل وینا کړی ده د هغه غټ ټکی کراته وایست.
بالکل کاکر صاحب مایک پینس نه چې څنګه اندازه وا چې نن هغه خپل وینا کوي نو دی بخپل ورته یا خپل قیمت خپل قدر بخې ډونالد ترامپ ته او دغه شانت ریپابلیکن پارټي ته چې د نوم د دې قابل لې چې د نائب صدر د لپاره منتخب شي نو د وینا نه دا څه لګیدا موږ په فلور چې ناستو د خلکو چې د تکم عکس العمل دا غي نه دا لګیدا چې مایک پینس کوم چې د انډیانا گورنر دی او د مرستیال صدر د لپاره د غنوم تایید شوی دی د ریپابلیکن پارټي لخوا هغه په هغه باندې تر څه حد پورې پوره پرې وته خپل وینا چې هغه کله په تقریر کې شروع کړه نو دا هغه وینا په سو برخو کې و. په ډومبه برخه کې هغه په خلکو باندې ځانو پیژند چې دی سوک دی مور او پلار یې سوک دی رونه خويندې سوک دی او ښځه او بچی سوک دی دا غي د تعارف نه پس هغه نیغ په نیغه باندې شروع د اوباما انتظامی په پالیسو باندې په دې باندې وکړو به یو هڅه کوله په خپل ټول تقریر کې چې میرمن کلینټن کوم چې لګي چې د ډیموکرات پارټي لخوا به کاندید وګرځي په فلادلفیا کې چې کوم د ډیموکرات نېشنل کنونشن کېږي په هغه
ګومان کوم چې زموږ د ټلیفون لګه
د امریکا سیاست جی
ما مهرباني وکړئ تاسو خپل خبرې ته ادامه ورکړئ لږ سات کې د پرستاسو ژغ ورکړو.
خاجی خا د وی چې د امریکا په سیاست باندې د نیوکه وکړو د ویل چې د امریکا ولست د ریوایتي سیاست نه څنګه راغلي دي او ویلي چې باید خلک په نومبر کې په دې روایتي سیاست چې کوم خاغلی اوباما انتظامی شروع کړی دی او دغه شانتي مرمن کلینټن یې مرستیاله پاتې شوی دی، هغه پالیسۍ اوس هم چلی او یا هغه چې کله خارجه سکتر و په هغه ټیم کې ورته پالیسۍ چلی دی، نو باید چې خلک دا پر روان نومبر کې رد شي. د صدر اوباما او د مرمن کلینټن د سیاست او اقتصادي پالیسو باندې هم نیوکې وکړې او په دویمه برخه کې بیا د مرمن کلینټن باندې نیغ په نیغه باندې نیوکې شروع کړې او په دې کې د بنغازی، لیبیا او دغه شانتي داغې نور چې کوم پاغې باندې نیوکې کیږي یا پاغې باندې استخباراتي پلټنې کوم شی وي داغې د ایمیلو په حق باندې، نو دې سره چې کوم مرمن کلینټن دا انزور د وړاندې کولو کوشش وکړ چې هغه د صدر د جوړېدو لپاره قابل نه ده. د ویل چې وخت راغلی دی چې د توندرو و مخونه ویل شي، د توندرو و اسلام باقاعده نوم واغستل شي او زمونږه انتظامیه او د ویل چې د ډونالډ ټرمپ انتظامیه به دا هڅه کوي چې دې خبرې نه به شرمېږي نه، کو چرته یو پیښه وشي نو مونږ به وایو چې دې کې چې کوم دینه توندرو و اسلام او د توندرو و اسلام پلویان دا په دې کې چې کوم دینه ککړ دي او د دې خبرې نه مونږه شرمېږو نه. د وی چې نړۍ د ترهګر پیښو سره دلته په امریکا کې او په ګرد نړۍ کې دی، نړۍ ترهګر پیښو سره مخ راځي، د وی چې موږ په امریکا کې مليدلې دي او بهر مليدلې، بیا د ترکی د کودتا هم ذکر وکړو او ویلې چې نړۍ اوس بدلیږي، نو باید وخت راغلی چې د امریکا پالیسۍ هم دې سره بدل شي او نوې انتظامیه چې راشي دا پالیسۍ او په دې طریقې بدلیږي او دغه نوې انتظامیه د دې اشاره هم دی ته او خبرې بیا وکړو چې دا به د ډونالډ ټرمپ انتظامیه وي. د توندرو اسلام د جړې د ختمولو او د داعش خود ساخته دولت اسلامي چې کومه ده داغي مخنیوي او بشپړه مخنیوي لکه مکمل چې هغه ختم شي د دې خبرې وکړه او ویل چې امریکا د اسرائیل مرګري ده او ویل چې امریکا به د وړاندې کو زمونږ حکومت راغي نو مونږ به خپل دښمنانو ته شاکونه او خپل دښمنانو خپل دوستانو ته بشاکونه او خپل دښمنانو ته لاندې ناراضي.
ډیره مننه محمد عالمگیر خان صاحب او کور مودان د تفصیلات را کولو.
ډیره مننه کاکر صاحب.
مننه. دا وایس اف امریکا د ریډیو دا ګلاو کډر منو اوریدونکو، تاسو زموږ د همکار محمد عالمگیر خبري واورید د امریکا د آینده صدارتي ټاکنو په باب د ریپبلیکن ګوند د ملي غونډي چې کوم تفصیل او اوس هم یو بل ریپورت ولور تاسو په امرا ګرځو چې د چهارشنبه پروز د امریکا سرشار واشنگټن ته نږدې د ډیر شو هیوادونو د دفاع وزیرانو د داعش وسلوالې ډلې د اخیری مرکزونو په ضد د آینده اقداماتو جاش اخستې او موافقه کړې. دا تفصیل وړاندې کوي د وایس اف امریکا په ریپورت کې وکیل خان.
تیر ورځ د امریکا سرخار واشنگټن ډی سی نه بهر د داعش د مخنیوي لپاره غونډې وروسته د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلي چې د ائتلاف راتلونکي ګامونو کې په عراق کې د داعش یو ستر مرکز موصل او د شام په راکا کې د دغه وسلوالې ډلې د قبضې کنټرول ختمول دي. چارواکو ویلي چې هغلی کارټر دغه ملاقات په شام او عراق کې د کمپاین تیزولو لپاره تګلارو نورو سمولو لپاره کارولې ده، په خاص توګه د پداسې حال چې عراق د داعش نه د خپل تر ټولو لوی خار موصل بیرته اغستلو لپاره ژمنې کړې دي. په منځني ختیځ کې د پوځي عملیاتو څارنه کوونکي د امریکا مرکزي کمانډ مشر جنرال جوزف واتل ویلي چې د موصل په اړه مونږله د دغه رقم یو کاروایي لپاره ټول ضروری تیاریانې نه دي نظر انداز کول پکار. تیرونه امریکا د موصل لپاره جنگ ته شکل ورکولو کې د مرستې په خاطر اضافي د 1500 عسکرو ژمنې کړې دي او هاغلی کارټر د دغه عسکرو اعلان د نورو هیوادونو چارواکو سره د ملاقات وروسته کړو. کوم چارواکو چې د داعش پر ضد جنگ کې کامیابی لپاره د اضافي ضروري ګامونو پورته کولو اراده څرګنده کړې وي چې پکې به خپل د مرستو رول لوبوي. د داعش د مخنیوي لپاره د خارجه او دفاعي چارو وزیرانو یو دویمه غونډه به نن د زیارت پر ورځ د امریکا په خارجه وزارت کې کیږي. چارواکو ویلي چې په دې غونډه کې دوی به د خبرې ته توجه ورکوي چې د جنگ ټلو وروسته به څه نتیجې وي چې مقصد یې د دغه جنگونو وروسته اوږدې مودې لپاره امن او ثبات دی. د امریکا د خارجه معاملو سکرتر جان کیری تیر ورځ د هغه یو کانفرنس کوربتوب کړي چې پکې خارجه وزارت د عراق لپاره لګت لګا د 2 بلین ډالر را جمع کولو هڅه کوي. دا په داسې حال چې عراق د ترهګر تنظیم نه د خپل سیمه بیرته قبضه کوي. هغه لیکيري ویلي چې د عراق نه د دغه ترهګر تنظیم یعنی داعش ختمولو لپاره به په بغداد کې حکومت لا بغیر د کومې قبيله، نسل او مذهب د فرق نه د هیواد په ټولو برخو کې د خپل خلکو ضرورتونو ته توجه یا جواب ویل وي. اطلاع په سمدستي توګه د ثبات لپاره یو فنڈ جوړ کړي چې په اړه یې چارواکي وایي چې پکې نږدې 100 میلیونه ډالر ایښودې شوي. د تیرے نه پرواز خبریالانو سره د خبرو اترو په محل د داعش پر ضد جوړ ائتلاف لپاره خصوصي صدارتي استازي بریډ میک ګورک ویلي چې دغه پیسې به د پولیسو تربیه او د خلکو خپل کورونو ته بیرته تلو لپاره کارول شي. نوموړي د ثبات او امن لپاره کامیاب شوي هڅو کې د تکرت یو مثال ورکړي. تیر کال د دغه ښار د آزادولو وروسته د تکرت نږدې ټول آبادی خپل کورونو ته واپس شوي. د هغلي میک ګورک تر مخه 100,000 زیات عراقیان په دغه سیمه کې خپل کورون تتللی کم خارچه بعد داعش په قبضه او کنټرول کې وو.
دا واشنگتن دی کتر من اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونې ته غوږ یاست. او سمزو د ترکیې لوري ته چیرې چې صدر طیب رجب اردوان د بیړني حالت اعلان کړی دی، دا له هغه وروسته چې د تیرې جمعې په ورځ د نوموړي حکومت د راپرځولو لپاره د کودتا هڅه ناکامه کړل شوه. تفصیل راکوي شعیب زاده په دې رپورټ کې.
په ترکی کې تیر اونۍ د ناکامه کودتا وروسته د ترکی صدر رجب طیب اردوان د خپلو مخالفینو لرو کولو لپاره په ګرد هیواد کې د دریو میاشتو د بیړني حالت یا ایمرجنسی اعلان کړی دی. نن د شروع په ورځ ناوخته په قامی ټی وی خپل وینا کې صدر اردوان ویلي دغه بیړني حالت به د دریو میاشتو لپاره وي. د دغه وینا وروسته صدر اردوان اول د قامی امنیتی شورا او بیا د کابینې د غړو سره ملاقاتونه هم کړي دي. د ترکیې صدر ویلي چې دغه بیړني حالت مقصد جمهوریت او قانون پر ځای کولو لپاره کوټلي او سمدستي ګامونه پورته کول دي. دغه په وینا د هیواد پوځ به په دغه موده کې د هیواد واګې په لاس کې ناخلي. هم نن شپه بیا د اردوان په سلګونو پلویان د استنبول په تقسیم چوک او د هیواد نورو برخو کې راغونډ شوي وو چې د خپل مشر سره مرسته وخایي. په دغه مهال په تقسیم چوک کې د صدر اردوان وینا په لویو لویو ټی وی پردو یا ټی وی سکرینو نیغ په نیغه ښودل کېده. او کله چې د بیړني حالت اعلان وشو نو موجودو خلکو د لاسونو په پړقا کې د دغه ځواب ورکو. د دغه اعلان سره به د ترکی صدر د خپلو مخالفینو نیولو لاس نور هم آزاد شي. او د سیډونکو په وینا د دغه لوی هدف به هغه کسان جوړیږي څوک چې د روحاني مشر فت الله ګولین مرستیالان دي. ښاغلی ګولین د 13 کالو راسې په امریکا کې ژوند کوي. د جمعې د ورځې د ناکامه کودتا وروسته تر دې دمه په ترکی کې 9,000 کسان نیول شوي چې پکې 6,000 پوځیان دي. د ځنو اندازو تر مخه نږدې 50,000 سرکاري چارواکي چې پکې ججان یا قاضیان، تعلیم پوهان او نور سرکاري افسران شامل دي، یا خو د خپلو څوکونو لرې کړی شوي او یا ورته امر شوی چې استعفاګانې دې ورکړي. د ترکی سرکاري میډیا د شروع په ورځ ویلي چې حکومت په هیواد کې په ټولو تعلیم پوهانو د ترکی نه بهر تلو باندې پابندي لګولې ده. دغه حکومتي اډر یا امر په داسې مهال په میډیا کې رپورټ شوی چې د نهې په ورځ د تعلیم د وزارت 21,000 کارکوونکي چې پکې 1,500 د یونیسټو مشران هم د خپلو څوکو نه لرې کړی شوي دي. په ترکی کې د حکومت دغه ګامونو وروسته مخالفه سیاسي ګوندونو په دغه حکومتي کارونو اندېښنې ښودلي. کورد پلوه سیاسي ګوند پیپلز ډیموکراتیک پارټۍ یو چارواکي بایزا اوستین ویلی چې د حکومت لخوا د مخالفینو وجنه یا زورول شروع شوی دي، او دغه خبره یې په ترکی کې د لګکیو یا مخالفینو د حقونو سرغړونو په یره کې کړې ده. د ترکی صدر اردوان نن بیا الجزیره ټی وی ته ویلي چې کم کسان نیول شوي دي په هغو کې ځنو داسې معلومات ورکړي چې دغه کودتا تعلق د ګولین سره ښایي. د ترکی صدر ویلي چې د هغه په ګمان په دغه کار کې یو بهرنی هیواد هم لاس لرلی شي، او زیاته کړې ده چې کچری امریکا فت الله ګولین د امریکا نه ونه باسي نو دغه به یوه لویه غلطي وي. ښاغلی اردوان دا هم زیاته کړې ده کچری پارلیمان د مرګ سزاګانې ورکولو منظوري ورکوي نو هغه به یې هم منظور کړي. د ترکیې صدر اردوان جسټس اینڈ ډیولپمنټ پارټۍ د تیر کال په نومبر کې په اسانه انتخابونه ګټلي وو، او په هیواد کې د کودتا ناکامه هڅه بیا د جمهوریت ګټه بللې ده. خو د دغې وروستو پورته شوي سخت ګامونو په واشنگټن کې هم اندېښنې راپورته کړې دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری په ترکی کې د کودتا غندنه کړې وه او زیاته کړې وه د دغې په ځواب کې عملیاتو کې دی د جمهوریت او د خلکو د حقونو خیال وساتل شي. تېره ورځ بیا د امریکا صدر باراک اوباما د ترکی صدر سره په ټلیفون خبرو اترو کې په دې خبره زور ورکړی چې د ناکامه کودتا کوونکو په پلټنو کې د جمهوري ادارو د اولس د باور او د قانون خیال وساتل شي. د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شوي یو بیان کې ویل شوي چې امریکایي صدر دا خبره هم ښکاره کړې ده چې امریکا به په پلټنو کې د ترکیې چارواکو هر قسمه مرستې کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. په پاکستان کې د سولې د مطالعې په اړه یوې ادارې حکومت ته وړاندیز کړی دی چې د دینی مدرسو په نصاب کې دي شعر او شاعري هم شامل کړل سي. په دې باب نور تفصیل راکوي له سیمې څخه د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان په دې رپورټ کې.
د دغه تحقیق سرته کوونکی نومیالی مذهبي دانشور او د پېښور یونیورسيټي پخوانی وایس چانسلر قبلا یاز دی. د دې تحقیق په اړه نوموړی وایي،
دا ریسرچ کوم کړی دی نو سوال دا و چې رګي د دوی د درسي اوقات دي تر ماسپښینه پورې، د هغې نه بعد چې کوم اوقات دي د دوی، او د دوی په خپلو کې یو بل سره ناسته پاستا، او بیا مثلا چې کوم د سماجي د ابلاغ ذرایع دي سوشل میډیا، چرته د دې خصوص رول نشته د دوی د ترخګرې په فکری رجحاناتو کې.
قبلا یاز وایي، د دې تحقیق په نتیجه کې معلومه شو چې نصاب په خپل ځای ځنې کمزورې لري، او په نصاب کې د فقه، تصوف، منطق، شاعري او ادب کمی لواجه دغه توندرو فکر دوام مومي.
په نصاب کې خپل څه کمزورې شته چې هغه مونږ په خپل غبنې به تجویز کوو کچرته یو بل مطالعه مونږ ته موقع لاس رااله. البته مونږ یو شی محسوس کړ چې د دوی زیاته توجه کومه ده، یا دوی زیات خواهش هغه دا دی چې دوی قرآن پاک او احادیث چې کوم بنیادی علوم دي هغوی طرف ته د دوی زیاته توجه ده، هغه زده کول غواړي. او مثلا منطق لاجیک، یا فلسفي فلسفه، یا مثلا پولمکس علم الکلام، یا مثلا ادبی موضوعات چې کوم دي چې په هغه کې مثلا ادب دی لټریچر یا معانی او بلاغت دي، داسې مضامینو طرف ته د دوی توجه ډېره کمه ده.
ډاکټر قبلا یاز وایي، دغه د دینی مدرسو محصلین یو ځانګړی فکر خورونکي اخبارونه او رسالې هم لولي، او د استادانو او مدرسې ماحول دوی د آزاد فکر څخه لري، او د استادانو او مدرسې لخوا ورکړل شوی ماحول دوی د آزاد فکر څخه لري ساتي، او هم هغه فکر بیا دغه محصلین په مخ بیاي کوم چې ورته د دغه مدرسو د دننه ماحول ورکوي. خو په دغه هرڅ کې د ټولو زیاته برخه د ماسپخین وروستو د دوی ساتيري دي چې دغه په کوم ګټور کارونو کې نتیریږي. پکار ده د مسپخین وروستو د دوی د لوبو، ادب، خوانتيري او نور مثبت لار باندې د وخت تیرولو انتظام وشي.
نو ښکاره خبره ده چې په دې سوشل میډیا کې دوی چې کوم موضوعاتو طرف ته ځي، دا عموما هغه خبرې دي چې کومې خبرې د مسلمانانو د مظلومیت او د مسلمانانو په ضد مثلا چې کوم سرګرمۍ روانې دي، او د هغې نسبت دوی مغرب ته کوي. چنانچه د مغرب سره یو نفرت، د مغرب نه یو خوف، ویسټوفوبیا قسم یو ماحول چې کوم دی، دا مونږه ته اندازه ولګی دا چې په دینی مدارسو کې او په طلباو کې او په اساتذه کرامو کې زیات دی، او دا عموما زیاتیږي د هغه سرګرمونه چې کومې سرګرمۍ د دوی د ماسپښین نه بعد وي چې دوی په خپلو کې یو بل سره کینی او رابطه کوي.
قبلا یاز وایي، په دغه مدرسو کې د ادب او شاعرۍ ضرورت تر ټولو زیات دی، او په کار ده د شاعرانو سره ناسته پاسته او د غیر نصابي سرګرمو په وخت مشاعري هم ترسره شي.
دوی د مضمون نویسه د مقابله اهتمام وشي، او داسې مقابله ټورنمنټونه دوی لپاره انتظام وشي چې دوی څه اوقات په ټورنمنټ کې، په لوبو کې، په داسې سرګرمو کې تیروي چې کوم ادبي ذوق دی. مثلا یو ښه نثر، ښه شاعري، هغې طرف ته د دوی میلان کم دی. مثلا د دوی لپاره د مشاعرو انعقاد وشي، ښه شاعران دوی سره متعارف شي، چرته د دوی په منځ کې خپله د بیت بازی یا د شاعرۍ مقابله وشي، نو رو رو به ادبي ذوق دوی طرف ته راشي.
احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د ډیو ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه واوریدلې. په یوه شیبو کې هم دا خبرونه په پای ته رسیږي، او سبا مازیګر به د پاکستان په وخت 6 بجې او د افغانستان په 15 بجې به یو ریبیا زموږ همکاران له تازه خبرونو رپورټونو سره ستاسو درانه خدمت ته راځي. ډیوه ریډیو اورېدل مه هیروئ. تر څو زه نصیر احمد کاکړ سره د پروډیوسر زاهد خټک اجازه غواړم. د لپاره